د سهار شپږ بجې شوې. د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلې دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهم ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه، وطنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب ایالت وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بیلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2 لک 80 زره هغه کسان هم شته چې له هیواده وتلی وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس بنن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18مه د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړې.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د اوبو پر ستر لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. د افغان کډوالو متحده عالي شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولي دي، دې سره د اسلام آباد او د برنډي مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو په کرایه اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلي یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نوي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د یوې مخالفې ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجود
در ترهګری او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوو هیوادو کې مسیر مقررن څنګه ګټه نه ده کړې. ټول هیوادونه په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني، او تم بلنه دا ده چې ورونو راځي افغانان یې است د هیواد سیدن کې موږ تاسو ګټه مو هیواد خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران به له خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسئله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوي. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامداره عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومې دي او باید د همغه هوکړې له مخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایراني چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقف نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و دارت و حالاتی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبدالقیوم افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر وایي دی چې موږ هوکړې ته رسیدلی او ستونزه حل شوې ده. خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوی دی. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي، ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
که څوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی، خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې ډیره د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اورۍ لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د UNHCR ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاخ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغوی افغانستان ته اړولی دي. خو ښاغلی میاخیل وایي د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزې عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلی دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولي دي، دې سره د اسلام آباد او د پنډي هغه چې دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو اوسېدل، په کرایه اخیستل، دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک په تشویش کې دي. په کار دا وه چې کیشونه لږ تیز شوې، هغه د تیزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو این د عالي کمشنري د پاکستان د پاره چې کوم دغه هډ کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې یو ناسه درلودله. نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي، او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو، خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې په هغې باندې د اندېښنې سره شریکې کړې، او هغوی موږ ته لږ اطمینان راکړو چې انشاءالله موږ له ټولو چارواکو سره کینو، او دغه اسلام آباد او د پرنډۍ مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي ښودله، خو د نورو ځایونو دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامن ورکول، نو دغس یو دغه کوو موږ ته دغس یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پینډۍ پورې محدود دي، تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې موږ اوسېږو، نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته د مهاجرو سره ته په دې وخت کې.
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسي؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپارټایټ غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډیره ضروری ده. او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي، نو ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو قدرمن اوریدونکو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. مصری چارواکي وای د غزې د ترانګې د بیا رغونې داسې طرحه جوړوي چې اوسیدونکي په خپلو مینو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکي باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي. د مصر د بیا رغونې د پلان له مخې په لومړیو شپږ میاشتو کې په غزه کې دننه درې خوندي سیمې رامنځته کیږي، او غزې ته به بشري مرستې رسول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې د غزې اوسیدونکي اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي. مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول په لاس کې اخلي او اوسیدونکي عربي هیوادونو کې میشتوي. ډونالډ ټرمپ د فبروري په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګه به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونه به د دې سیمې مالکیت ترلاسه کړي. ټرمپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نورو هیوادونو ته لیږي، او خپل امریکا به د غزې د بیا رغونې پلان رهبري کوي. هغه مهال مصر، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو د ښاغلي ټرمپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبی نه پرېږدي. د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندي سیمو د جوړولو غوښتنه کوي. د راپور له مخې فلسطینیان به لومړی د خوندي سیمو کې په موقتو سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي، او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړۍ پاکوي او له سره به یې رغوي. د پلان له مخې په لومړیو شپږو میاشتو کې به په غزه کې درې خوندي سیمې جوړیږي، او دغو سیمو ته به بشري مرستې ورسیږي. د مصر یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي، چې پر مهال به یې د غزې لسګونه زره اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره د دغه پلان په اړه له اروپایي چارواکو او دغه راز سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. ویل شوی چې د غزې د بیا رغونې تمویل د دغو بحثونو په سر کې وو. د غزې جګړه وروسته له هغه ونښته چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. د دې برید په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نږدې یو مخې ویجاړه کړه. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي چې د اسرایلو د جګړې لکبله یې لزګونه زره مړه او ټپیان شوي او ګڼ شمېر له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغو ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د دې ستونزو اورېدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې 450 کلی لرو، مونږ یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو، 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاس او ګریوان دي. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوي، خو هغه هم په نشت حساب دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم ورخته غونډه کې لګېدل لږ موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیفه ده چې حد نه زیات ځکه چې هلته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحې هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90 فیصد ساحې اوس هم شبکات مخابراتي شمول نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولسي مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکي او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو ته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې په دې ورستیو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوي دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې، د خوشالیو د منځنې او د ورځې لستومنې د دمې جوړولو اسانتیا برابروي. د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانې له پخواوي، خو اوسنی کافی شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لشنو چایو سربیره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو سره ډیریږي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروي او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه غلمنځل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې ورتي ولې تو په صفقه یک بل نورو ځینې ارتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شي بیا د پارکوته د سترې ځینې کافي شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریانې زیات شوي دي او مینهوال زیات رز دي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم خدای پاک وکړي جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفرو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي، په مخ کې معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلوېښت ورځې څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې، نو کارګر دی رب مسکینان دي. بېرزباني به مې که چېرې دا زموږ غږ تر ځایه ورسوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس مر شاول کوټ پولیس والی کی داس مر لاری دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کی چې دور مسولین یواوري داس مر لار دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخلې موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی، موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نسته. دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خاطر تر راوی دا بل داس مر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات. السلام
علیکم. نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه له سراج درسالی زاسته ست دا پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضی مسلمانان ډیر به واسطه جو لاسه سیر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شش شایسته کلینیک ته جوړ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدروزگان والے د جہراوت ولسوالی سے خبر د سر کوم. زمر دا د اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان پښکنی وشتکیج او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکی پاتیج. مر دا خبره ته چې باید لوړو ته ورسوم نور می پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان رسیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکي وبلل او وی ویل دا غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وژل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلی دی د پیښه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لار کې ودراوه، وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې یو میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,80,000 هغه کسان هم شامل دي چې له هېواده بهر وتلي وو. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 5,00,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هېوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس به نن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
نیمه نړۍ
سره د
بامیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
بعد از پودر را شیشه شروع کرد شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه
دا میرمن بی بی زینب نمی گی زینب و درشکل نده با خبرش پار لسکال اولانده لده سی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ قدر منیتون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږ دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی دې ته اړه شوې چې د میړه په نه شتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه دیگه چی میکشه بعد از او ای پودر کشید پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال بورکو چی بیر تبر آقای مو بورتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زی و حلم بیا با لکور لار دیر وقت بناو آخر زل چی لکور لار زپ هم دی بدو شرایطو کپسی وگر سیدم طول زایو نمی ولا طول خو پیدا می نکر نور دار اقام بی سرنوشت زون نسب کولی ز زوان خزایم دا اولادونو می خوانزای پاتی سو تحصیل پاتی سو
بی بی زینب وایی چی پینزه کالا پا دی تمکین استا چی میره بی رشی بیا بی درمال نبکری خو رانغی وز غواری چی غیابی طلاق وخلی
پین سال شد که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد
پینزه کالا سوال چی کرده ندهی را غلی تو روز همی پر دیری سخته زوند وکر لدی ورسته ای نسم کولی اولادونه می لگ خیترتیه لری زی لکوم اکرم کار نلرم وز می پریکر کلی چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم خو هغوی نه راکوي وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی دا دومره وخت دې حوصله وکړه اوس یې هم وکړه خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي خلک قرض هم نه راکوي که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم هیڅ مې په درد نه لګیږي
نن د فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم ما چی کوم قسم زندگی ره هیڅ هیڅ به درد من نه میخوره
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي معتاد میړه کورنۍ تاوتریخوالی اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتباه کړی دی
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي نه اوبه معلومه یي نه کالي نه جامه خوسند پوراریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي بېچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي روزګار وکړي هغه نه زیدت نه وړي ډېر مشکلات لري نو پخپل دیدګی چې مثال ما سره و معلومه و پنځه لورګانې به خوند پورې و د خزي بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي روزګار کوي بیا سره دغه لند سره په کور کې ساتل و ستر کوي پاکوي خو بیا نه کېده وهله ټکل ویم کول غل ما غل ویم کول ژړلې به کم وخت چې ډیرم لیدلې دي چې پریخي دي مثال لورګانې خپل خرڅ کړې دي ماشومان خپل خرڅ کړې دي احتیاج مو ته بس دغه سره تلې دي به پاتې سر دښمن د خپل دې سالات
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو زیات وخت څخه خځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه څه د کور نارینه معتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تیروي خپله مې یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګري نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې مونته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکي دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ وغل مغل ومغه وهل ټکول تیری سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه درور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده د غرور هم دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لیته ناست یې همغه وهل ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولوي خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبورېږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوې چې دته آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مخته وایي چې والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال د طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د همزوی باندې مثال واده وه خپله ما یې دومره ځل مستام پې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه په جلۍ به اوس فلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک کو بوتلل د ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښي ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نه چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوست کوم اشنای ورسره کومک وکړه نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي ځکه چې خپل هم پوهېږم دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شهرت دی بیا پرېنه دي چې به تاغ باندې هغه هم لره نه شي هغه نه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپل ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله هم تېنه څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې د ودیږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بد ونه وایي کینې که مثلاً هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټي او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې حده پورې چې ښځې پر لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی ویبنګاله کور موږ کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي. هغه د لس خیره ده نشته سبا نه هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه مو اوسي بس هغه د هغه ژوند ده هغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅ ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کوره مو لیده حالکه مو لیده هغه وخت الک د خبر نه معلومېږي د ناستو پاس نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زمونږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دې پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي وی ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو به دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دا هغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره ایچ ډی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو دغې پسنګ چې دغې کومه میرمنه ده یا بچی دي هغې تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تلي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي لس کاله م کېږي شپږ کاله م کېږي خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي نو هغه سخت او دردمن ژوند تیروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري ډېر بچي مېرمنې یي هغو بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړلو ډوډۍ نه لري اوبه نه لري خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي خو د دې سره سره چې عامې مېړه متاد شوی دی تللی دی عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي او که هغه د دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم څه چې په اسلام کې خوله روا ده خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تیری
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسی پیدا کولای. په همدې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له دې حالت نه وژغوري؟
د دې حالت هم ډېر سخت دی او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دی. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته او د نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه ته حلاله کړې وه ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و الله پاک ورته صحت ورکړو بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله ځکه هغه متاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه کنه نوم یې ډېر دغ شوی وایي دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه کله دا ښه شوله کور ته لاړه نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي کنه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه وایي نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې زمونږ په قوم کې نشته زمونږ دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې مونږ خپل داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه به زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي یعنی بې وسه دي څه کولی نه شي زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي مشکل تېرېږي زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر نامفقه دي یعنی په دې باندې نه دی کامیاب شوی چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کی او یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کی. زیاتره یې پام دی کی د سختې ژوند تیری زوریږي کړیږي همدغه حالات تیری او بالاخره ژوند یې پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر او احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ، کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخیره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخیره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړای چې دو محکمې ته ولاړ شي د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړې دول نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې دا موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب به چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام، خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمه ته ولاړ شي او لیدنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا مدروان ده یا پل کارده کوی، هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مونگ و گرو دی مونگ پچولنه که هغه کسان چه پلارون معتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی ومینزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورتا او روزی، یا مثلا مکاتب و یا داس نور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندی دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمن دې دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولای شې بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هیڅ چاره.